په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجری لمریز کال د جدید میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر 28 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي، او که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 زموږ خبرونه اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د زور زیاتی په پیښواندې خنه خودلې ده، او د دې پدیدې په وړاندې د پراخې مبارزې غږ کړی دی. د افغانستان او روسیې د انتخاباتو خپلواک بنسټونه خپلو کې تجربې له یو بل سره شریکوي، او امریکا په عراق کې د زیاتیدونکي تشدد د اندېښنو له وجې د هیواد تل هوا څخه مځکې ته د هیل فایر توغندیو او سکن ایګل د بی پیلوټ الوتکو د محملو په استولو کې زیاتوالی راوستی. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خصو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې ده، او د دې پدیدې په وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې ده. ولسمشر کرزی په خپله اونیزه راډیوي وینا کې تایید کړه چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د خصو په وړاندې زور زیات شوی دی.
خشونت رایحي زنان تر کشور ما
پولیس مشر کرزی وایي د ښځو په وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ دی، او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي. په افغانستان کې په تېرو څو اونیو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. دې موضوع ته یو ځل بیا وروسته له هغې د رسنیو پاملرنه زیاته شوه چې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسېدونکي د خپلې ښځې ستارې شونډې او پوزه غوڅ کړل. د افغانستان او روسیې د انتخاباتو خپلواک بنسټونه خپلو کې تجربې له یو بل سره شریکوي. د روسیې د انتخاباتو د کمیټې مشر وایي چې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر کوي، څو د روسیې د انتخاباتو د چارواکو له تجربو څخه ګټه واخلي. ولادیمیر چوروف وویل افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي د 1399 کال انتخاباتو ته د تیاریو لپاره د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیټې په بلنه روسیې ته ورځي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکا په عراق کې د زیاتیدونکي تشدد د اندېښنو له وجې د هیواد تل هوا څخه مځکې ته د هیل فایر توغندیو او سکن ایګل د بی پیلوټ الوتکو د محملو په استولو کې زیاتوالی راوستی. په واشنگټن کې چارواکو پرون وویل چې شاوخوا 15 هیل فایر توغندي لا دمخه استول شوي دي، او 10 بی پیلوټه کشفي الوتکې به د راتلونکي کال په لومړیو کې عراق ته واستول شي. امریکا پر دې سربېره د 2014 کال په مني کې عراق ته د 13 F-14 الوتکو چې مخکې ژمنه کړې وه استول پیل کړي، او د 2015 کال تر پایه به ټولې الوتکې ورورسوي. د هند پولیس وایي په لویدیځ ایالت بنګال کې پرون په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی بم لږ تر لږه 4 کسان وژلي. د جالپای ګوري خرګوټي یو خونځي ته نږدې په دې چاودنه کې همدار شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د سیمه ییز روغتون چارواکي وایي د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د دې حملې مسؤلیت سمدستي چا پر غاړه نه دی اخیستی. د پولیسو چارواکو هم د دې چاودنې تور پر کومې ډلې یا کس نه دی لګولی. چین پرون د جاپان سفیر اظهار کړ، او له یو لانجمن زیارت څخه د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبې د کتنې په اړه یې د هیواد ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړ چې دا کتنه د جاپان د پوځي تجاوز د تاریخ تل منظرې په معنا ده. د سینهوا اژانس وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وینګ یې جاپان ته د چین حکومت په استازیتوب رسمي او سخت اعتراض وړاندې کړ. ښاغلی وانګ پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د جاپان دا اقدام د زغم وړ نه دی. وایي د جاپان صدر اعظم شینزو ایبې د یاسکوني زیارت څخه چې لا هم د جنګي جنایتکارانو مړي پکې پراته دي، په ډېرې غوسې په ورتلو سره د تاریخ د بهیر پر خلاف حرکت وکړ. دا یو څرګند پارونه ده چې د یوې نړیوالې لانجې باعث کیږي. دا په بېرحمۍ سره د انساني ضمیر تر پښو لاندې کول دي. او د چاپیریال د هغو دیرشو فعالانو د ډلې لومړی تن چې د آرکتیک سمندرګي د روسیې د تیلو د پلټنې د عملیاتو پر ضد د اعتراض لپاره نیول شوی و پرون له روسیې ووت. په پخواني شوروي کې زیږیدلی د چاپیریال ساتنې سویډنی فعال دیمیتری لیتوینوف د خروجي ویزې له ترلاسه کولو وروسته پرون د فنلند د سرحد له لارې له روسیې څخه ووت. د له وتلو مخکې په سن پیټرزبورګ کې وویل خوشحاله یم چې دا سفر کې واوخت، خو دا کتاب لا هم باید ولیکل شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه لرو. ولسمشر حامد کرزی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه د پراخو هڅو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په خپله راډیوي وینا کې په دې اړه وویل:
خشونت علیه زنان در کشور ما باعث یک مشکل اجتماعي مایه نگرانی همه ما بوده.
د ولسمشر په سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې مو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له هغې دا خبره و چې وایي د حقاني شبکې ځینې قمندانان د انتحاري حملو د روزنې په مرکزونو کې پر کم عمره ماشومانو تیری کوي. دا به هم واورئ چې د سترې محکمې یو شمېر غړو ژمنه کړې چې د زندانیانو دوسیې به په ټاکلي وخت څېړي او نورې به یې نه ځنډوي. په افغانستان کې د حزب تحریر د فعالیتونو څخه په راپورته شو اندېښنو هم یو ریپورت لرو. او د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاجیز له هغه څرګندونو ما هم خبره و چې وایي پاکستان په افغانستان کې نور په سوله کې له اخلاص همکاري کوي. ویدیز ورسپانو ته کتنه او نور ریپورټونه به هم ولرو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو کولای شئ چې د خبرونو او زموږ د ریپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. تاسو کولای شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې د ازادي راډیو مستقیمه خبرونه هم واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه د پراخې مبارزې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی پرون په خپله اونیز راډیوي وینا کې تایید کړ چې په افغانستان کې لا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي، خو د دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره پرله پسې مبارزه وکړي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تراوري.
ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپله اونیز راډیوي وینا کې چې تیر ورځ د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خپره شوه تایید کړه چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد شته.
خشونت علیه زنان تر کشور ما باعث یک مشکل اجتماعي
د ښځو پر وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تشدد بیلابیلې بڼې لري. په کم عمر کې د نجونو له ودولو نیولې، په بدو کې تر ورکړې او له جنسي تجاوزه نیولې تر وهلو ټکولو او وژلو پورې افغان ښځې د تشدد له مختلفو ډولونو سره لاس ګرېوان دي. خغلی کرزی د خزو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو لپاره پرله پسې مبارزه او هڅې مهمه وبللې.
ریشکن ساختن این پدیده شوم از جامعه ما مبارزه پیگیری
زمونږ له ټولنې د دې ناوړه پدیده د جرړو استل د علماي کرامو، قومي مشرانو، د دولت او بشري حقوقو او د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو دوامدار مبارزه هر اړخیزه او پرله پسې هڅې غواړي. په افغانستان کې په تیرو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د موضوع ته یو ځل بیا وروسته له هغه د رسنیو پاملرنه زیاته شوه چې نږدې یو میاشت مخکې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي د ستاره په نوم د خپلې ښځې شونډې او پوزه غوڅ کړل. د بشري حقونو ټولنې او عام افغانان پر افغان حکومت په تیر بیا د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان د قانون پنجو ته نسپاري.
دوستانو و موردل چې ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې ده. دوستانو نن د جدي یا مرغومي شپه ګمنېټه ده. له نن څخه څلور دېرش کاله پخوا په همدې ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. له دې یرغل سره کمونیستي ډلې واک ته ورسېدې او پر ضد یې وسلوال پاڅونونه پیل شول. اوس چې له دې ورځې څلور دېرش کاله تیر شوي، افغانان دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او څه ډول فکر کوي؟ په دې اړه زموږ په راروانو خپرونو کې په تفصیل سره یو ریپورت مهروي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې د حقاني شبکې ځینې قمندانان د انتحاري حمله کوونکو د روزنې په مرکزونو کې پر کم عمره ماشومانو جنسي تیری کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست رسنیو ته په یو لیږلي بیان کې د یو داسې هلک د نیولو خبر ورکړی چې حقاني شبکې د خوست امنیي قمندانۍ وژلو ته ګمارلی و او دغه راز ادعا کوي چې د یادې شبکې قمندانانو لخوا پرې تیری شوی دی. قسیم سولمل په دې اړه له کابله رپورټ راکوي. په وروستۍ څو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ملي امنیت اداره ادعا کوي چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د انتحاري حمله کوونکو د روزنې په مرکزونو کې د حقاني شبکې ځینې قمندانان په کم عمره کسانو جنسي تیری کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د یو 14 کلن هلک د اقرار جزئیات خبره کړي چې وایي په میرامشا کې د انتحاري حملو په یو مرکز کې پرې جنسي تیری سوی دی. د اعلامیې له مخې دا هلک د خوست امنیې په قمندان د انتحاري حملې لپاره لیږل سوی و، خو هدف ته تر رسېدو مخکې ژوندی ونیول سو. د ملي امنیت ادارې د سمیولا په نوم د دې تورن کس د اقرار ویډیو هم له رسنۍ سره شریکه کړې چې په یو برخه کې وایي
موټر کې شاګرد و، یو سړی راغی، همایون نومیږي، چې راځه د ډېرې درکوي که میرمشا ته یې بوتله. میرمشا کې بیا مسافرین قمندان نیږي و ته یې تسلیم کړ. ما ته د توپانچه په کټ هغه واخېسته مسافرین، ما ته پرې د توپانچه راکړه چې خوسته مې ځان سوی د امنی قمندان و دی. هغه مسافرین له ما سره څلور شپې جنسي تیری کړه او بیا په زور او په وایل ټوکلو سره مې راسفره.
14 کلن سمیع الله دغه ورځ وایي چې پر ده د موسی کلیم او محمد کلیم په نامه د حقنی شبکې د قمندانانو لخوا ظلمونه کېدل او وهل کېده. تر دې څو میاشتې وړاندې ملي امنیت په هرات کې د نعمت الله په نامه یو داسې ماشوم ونیو چې د انتحاري حملې نیت یې درلود او دې کس په خپله اقرار وکړ چې د روزونکي لخوا یې ورباندې جنسي تیری سوی دی. وسله والو طالبانو دا ادعا رد کړې او وایي د ملي امنیت اداره په دې ډول د طالبانو پر ضد پروپاګند کوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې لیکلي، ملي امنیت په شکنجو او ظلمونو سره زندانیان درنګه خبرو کولو ته اړ باسي، خو پر ماشومانو د جنسي تیری موضوع یوازې په وسلوالو مخالفینو پورې نه محدود کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون څو ځلې ویلي چې د افغانستان په جګړې کې ښکېلې خواوې له ماشومانو مختلفې ګټې اخلي.
د سترې محکمې د عالي شورا یو شمېر غړي ژمنه کوي چې د زندانیانو دوسیې به په ټاکلي وخت وڅېړي. د دې شورا دوو غړو د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا د باور رایې خپلې کړې. یو شمېر زندانیان شکایت کوي چې په خپل وخت دوسیې نه څېړل کېږي. علت یې څه دی؟ له کابله یې د ناجیې صاحبې په رپورټ کې اورو.
د جګړې دوام، د جرایمو د کچې لوړوالی او د زندانیانو د دوسیو ژر نه څېړل کېدل هغه عمده عوامل بلل کېږي چې له امله یې په هېواد کې د زندانیانو او توقیف شوو خلکو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. د سترې محکمې د عالي شورا یو تن غړی عبدالقادر عدالتخوا وایي اوس د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 15 زره بندیان دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ یې د ولسي جرګې د باور رایې وخته وویل، هر کال د دې زندانیانو شمېر 15% زیاتېږي، خو ولسي جرګې ته په وینا کې عدالت خوا ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي د زندانیانو دوسیې په قانوني وخت وڅېړل شي.
زه هڅه کوم چې د تورن کسانو قضیو ته چې په قانوني چوکاټ کې 3 میاشتې و 3 ورځې دي رسیدګي وسي، تر څو هیڅ تورن کس له ټاکلي وخت نه ډېر په محکمه کې پاتې نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې زندانیانو تل شکایت کړی چې دوسیې په وخت نه څېړل کېږي. د کابل د سرخیپله او د ځینو نورو ولایتونو زندانیانو چې کله هم د نه خوړو احتساب کړی، یو علت یې هم د ستونزه په ګوته کړي. سموده مخکې د ولسمشر په امر یوې کمیټې د زندانیانو د وضعیت په اړه خپله څېړنه بشپړه او خپره کړه. په عین حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که چیرې د وضعیت په زندانونو کې دوام وکړي نو د خلکو په روحیه به بد اغیزه وکړي او دا کار به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې په قضایي سیستم کې اصلاحات رامنځته شي.
نظام که عدالت نه تطبیقوي نو معنا یې دا ده چې فساد په نظام کې حتی په قضا کې موجوده ده، او دا نتیجه او آثار منفي دا دي چې نه یوازې عدالت نه تطبیقیږي بلکې فاصله د خلکو د حکومت نه او د حاکمیت نه جوړیږي، او خلک د خپل د حکومت نه سپورټ نه کوي ولې چې په دې معتقد شوي چې عدالت نشته.
تر دې مخکې چارواکو دا هم ویلي وو چې د ولسمشر حامد کرزي د 45 نمبر فرمان له صادرولو وروسته د زندانیانو د دوسیو څېړنه په وخت ترسره کیږي. په دې فرمان کې ولسمشر د حکومت د بیلابیلو نورو برخو په ګډون عدلي او قضایي ادارو ته هم سپارښتنه کړې وه چې د زندانیانو دوسیې په خپل وخت وڅېړي، خو ځینې کتونکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره باید په عدلي او قضایي ادارو کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره لا ډېرې هڅې وشي.
دوستانو و موردل چې د سترې محکمې یو شمېر غړو ژمنه کړې چې د زندانیانو دوسیې به پر وخت څېړي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې ده.
د افغانستان او روسیې د انتخاباتو خپلواک بنسټونه خپل تجربې له یو بل سره شریکې. د روسیې د انتخاباتو د کمیټې مشر وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر کوي. امریکا په عراق کې د زیاتیدونکو تشدد د اندېښنو له وجې د هېواد تل هوا څخه مځکې ته د هیل فایر توغندیو او سکین ایګل د بې پیلوټ الوتکو د محملو پاستولو کې زیاتوالی راوستی. د هند پولیس وایي په لویدیځ ایالت بنګال کې پرون په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی بم لږ تر لږه څلور کسان وژلې دي. د جال پایګوري خرګوټي یو خونځي ته نږدې په دې چاودنه کې همدار شپږ نور ټپیان شوي دي. چین پرون د جاپان سفیر احضار کړ او له یو لانجمن زیارت څخه د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبه د کتنې پاړی دی هیواد تخپل سخت اعتراض وړاندې کړ. دا چاپیریال دغه ډیر شفالانو د ډلې لومړی تن چې د ارکتیک سمندرګي د روسیې د تیلو د پلټنې د عملیاتو پر ضد اعتراض لپاره نیول شوی وو پرون له روسیې ووت. او د روسیې په سایبریا کې ولوتک نسکوره شوی او ریپورټونه وایي چې ټول نه ته نسپرلې وشل شوی دی. دوستانو دا د ازادي رادیو د تاسو کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویبپاڼې اترست. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ردوان مراد ورته کتنه کړي.
د برتانی چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل ورسي غنه کې لیکلي دي، لوی تازه ویډیو داسې ښکاره کیږي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ د جوړ جاړي په خبر کې هیڅ شک نشته. په دغه ویډیو کې چې په موبایل اخستل شوی ښکاره کیږي چې د ملي اردو یو افسر د طالبانو له دوه قماندانانو سره د هلمند د سنگین ولسوالۍ په بازار کې ګرځي. دوی چې خوا کې ورسره د ملي اردو سرتیري او طالبان هم ښکاره کیږي، د اوبو بوتلونه په لاس کې له یو بل سره په آرامه فضا کې خبرې کوي. د طالبانو یو تن چې د سیمې د خلکو په وینا حاجي محمد نومیږي، د ځان د نه افشا کولو لپاره هڅه کوي چې خپل مخ په لونګۍ پټ کړي. د ملي اردو افسر د ویډیو جوړونکي ته وایي، فکر مکوئ چې دا خلک محاصره دي، موږ دوی په دوستۍ او ضمانت سره دلته راوړي دي. دغه ویډیو چې ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړې د افغانستان د دفاع د وزارت له دې خبرې سره په تضاد کې دي چې وایي له سنگین څخه د ناټو د ځواکونو له وتلو مخکې په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ جوړجاړی نشته. د ټایمز ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو هڅه وکړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او ملي اردو ترمنځ معامله کم اهمیت کړي. د هند چاپ ډیلی نیوز خپرونه د هندي روسونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزنې موضوع یاده کړې ده. ډیلی نیوز لیکلي، هند دا مهال افغانستان ته د خپل پوځي روزونکو او متخصصانو د استولو پر پیشنهاد چې افغان حکومت کړی دی غور کوي. د خپرونې په وینا، هند دا مهال په خپل خاوره افغان افسرانو ته د تروریزم ضد جګړې، د پوځي هوایي ډګرونو، استخباراتو، د بمونو د خونسا کولو، انګلیسي ژبې او د جګړې په ډګر کې د لومړنیو روغتیایي مرستو په اړه روزنه ورکوي. ډیلی نیوز وړاندې لیکلي، هند په افغانستان کې د خپلو پوځي روزونکو او افسرانو د امنیت په اړه اندېښنه لري، ځکه په 2010 کال کې د دې هېواد درې پوځي روزونکي په افغانستان کې وشل شول. یو هندي مقام ویلي، موږ باید ډېر شر پریکړه وکړو څو پوځي وسایل افغانستان ته انتقال شي. د دغه پوځي متخصص پوینا، له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به د سیمې ټول هېوادونه هڅه وکړي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام سره په دې هېواد کې خپل نفوذ ټینګ کړي.
دا د ازادۍ رادیو ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې د حزب التحریر د فعالیتونو مخه ونیسي. دوی وایي چې حزب التحریر د افراطي ډلو یو ګوند دی چې ریښې یې له افغانستان نه بهر دي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې حزب التحریر د افغانستان په ځینو ولایتونو کې پراخ فعالیتونه لري. په دې هکله له کابل د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
په افغانستان کې د حزب التحریر د فعالیتونو په حق له د رپورټونو لخبریدو وروسته یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د دې ډلې د فعالیتونو دوام به د افغانستان لپاره جدي ستونزې پیدا کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالحمید مبارز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حزب التحریر بهرنۍ ریښې لري او باید چې په افغانستان کې د فعالیت مخه ونیول شي.
اجازه دادن فعالیت های
دا ډول ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکول چې ریښه یې له هېواد بهر دي او افراطي ګوندونه دي، زموږ د هېواد وضع له ګواښ سره مخامخ کوي او زموږ ستونزې ډېروي. اوس لا هم وخت لرو، باید په افغانستان کې د دا ډول افراطي ډلو د فعالیت مخه ونیول سي.
حزب التحریر یوه نړیواله شبکه ده چې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 60 کاله مخکې په فلسطین کې رامنځته شوه، چې دوی ظاهرا خپل هدف په نړۍ کې د اسلامي خلافت رامنځته کول بولي. د سمون او بدلون لپاره ځوانانو ټولنې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې له افغان دولت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د دې ګوند د فعالیتونو مخه ونیسي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکې افغان حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په هیواد کې د حزب التحریر د فعالیت مخه ونه نیول شي، ښایي د وسلوالو طالبانو په شان اوسني نظام ته په یو لوی ګواښ واوړي. د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو په هکله څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې حزب التحریر په پټه او غیر وسلواله توګه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو لکه کابل، کنړ، نورستان، بدخشان او پروان کې فعالیت کوي. په خپله حزب التحریر هم وخت په وخت په افغانستان کې مطبوعاتي اعلامیې خپروي او په کې په دې هېواد کې د انتخاباتو له بهیر د بهرنیو ځواکونو موجودیت او ډیموکراسۍ سره مخالفت ښیي. د سیاسي چارو یو بل کارپو اجي سید داود هم ازادي راډیو ته وویل چې حزب التحریر دا مهال د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په علمي او فرهنګي غونډو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. هغه وایي که افغان حکومت او سیاسي ګوندونه د حزب التحریر د فعالیتونو مخه ونه نیسي، نو دا ډله به افغانستان لپاره په یو لوی ګواښ بدل شي.
نو هر څومره چې زر کېدای شي دولتي مقامات خلک دې په دې کې مرسته وکړي چې د دغسې خلکو د فعالیتونو مخنیوی وشي. لکه یو وارې دا ځوان کل کې دا جذبات پیدا شو، لکه څنګه چې زه خبر یم په پوهنتونونو کې، په مکاتبو کې، په لیلیو کې د دوی فعالیتونه روان دي. بیا به دا ډېره سخته وي چې د دې مخه ونیول شي، او دوی ځان ته اجنډا لري، دوی ځان ته پروګرام لري. دا د دوی دا قرامیزه مبارزه چې دوی کوي دې ته د افغانستان خلک ضرورت نه لري.
سره له دې چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین په تعلیمي مؤسسو کې د حزب التحریر فعالیتونه ردوي، خواجه سید داود او د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو ټولنه ټینګار کوي چې د دې ګوند ډېری فعالیتونه په فرهنګي او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي اسلام آباد به له 2014 کال وروسته له امریکا سره پر خپلو اړیکو له سره خبر وکړي. سرتاج عزیز پرون یو سیمینار ته په وینا کې دا هم وویل چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په راوستو کې په اخلاص سره هڅه وکړي. د همداراز یادونه وکړه چې پاکستان به له دې وروسته له هیوادونو سره په اړیکو کې پر اقتصادي همکاریو تمرکز کوي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې هیواد به په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له متحدو ایالاتو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د چین سنهوا خبری اژانس راپور ورکوي چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په وینا کې وویل په افغانستان کې روان مبهم حالت یو لویه ستونزه ده، خو پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به سولې په ټینګښت کې چې د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره مهمه ده په اخلاص سره هڅه وکړي. سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې کوم د خوښې وړ کاندید نه لري. نوموړي زیاته کړه افغانستان او پاکستان په خپلو کې موافقه کړې چې د خپلو پولو په اوږدو کې به مشکوکو حرکاتو ته اجازه نه ورکوي او له قانوني اسنادو پرته به هیڅوک له ګډ سرحد تیرېدو ته نه پرېږدي. سرتاج عزیز وویل اسلام آباد پر داسې یوې هر اړخیزې ملي امنیتي پالیسۍ کار کوي چې هدف یې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ د اړیکو یقیني کول دي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان حکومت له هند سره اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي او د واکمن حکومت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په تیرو څو میاشتو کې مثبت پرمختګونه راغلي دي. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې عزیز همداراز وویل چې د اسلام آباد نوې پالیسي اوس تر ډېره حده له نورو هیوادونو سره پر تجارتي او اقتصادي اړیکو متمرکزه ده او د همدې پالیسۍ له مخې حکومت پرله پسې هڅې پیل کړي چې له اروپایي ټولنې، منځني ختیځ او روسیې سره تجارتي اړیکې پیاوړې کړي. سرتاج عزیز په خپل وینا کې هم دغه زیادونه وکړه چې د پاکستان د اټومي تاسیساتو امنیت د ډاډ وړ دی او بشپړ اداره د حکومت په لاس کې ده. په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د فعالیت پراخېدو د لویدیځ ځینې دولتونه او استخباراتي ادارې د پاکستان د اټومي وسلې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
په کوټه کې څو سیاسي ګوندونو پرون د کوټه او چمن پر لویه لاره مظاهره وکړه او د ناټو د اکمالاتي کاروانونو د بشپړ بندیز غوښتنه یې کوله. په دې احتجاج کې د تحریک انصاف په ګډون څو نورو مذهبي ګوندونو برخه اخیستې وه. له کوټې د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ اورو.
د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام نظریاتي ګوند لسګونه غړي د کوټه او چمن پر لوی سړک د خیزي څلور لارې څنګه تر غونډ سیو او له پاکستان او افغانستان کې امریکایي او ناټو ځواکونو ته د تلونکو اکمالاتي کاروانونو په خلاف احتجاج کاوه. دوی شعار پاڼه هم راخستې وي او شعارونه هم ورکول. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر قاسم سوری وایي د پاکستان مرکزی حکومت په ظاهره د امریکا د بی پایلوټو جاسوسي الوتکو د بریدونو مخالفت کوي خو پټ په پټ ورسره موافق دی. قاسم سوری وایي تر هغه وخته چې له پاکستانه د ناټو اکمالات نه وي درېدلې په بلوچستان کې به هم احتجاجونو ته دوام ورکړي.
نن په خیزی چوک دادا چیچن شهیدانو چوک باندې نیټو سپلای بند استي په مخه انشاءالله په نصیر آباد په جعفر آباد په مستونګ په سرنان په چمن کې هم موږ درنه ورکو او د نیټو پلای بندو دا وګړه د عوام نن راوتلی دي. دا وجه سره وتلی چې موږ نه غواړو چې دا ډرون حملې وسو. موږ دا غواړو چې دا زموږ حکمرانان چې کم ډبل پالیسی کوي دا پالیسی باید پرېږدي.
د جماعت اسلامي ګوند ایالتي مشر عبدالمتین اخندزاده وایي تر څو چې پاکستان خپل بهرنۍ تګلاره بدله نه کړي او له امریکا سره خپلې سیاسي اړیکې ونه شلوي پاکستان به په اقتصادي لحاظ همداسې نړیوالو ته اړوي او په سیمه کې به قراري هم رانشي. اخندزاده وایي د امریکا د جاسوسي الوتکو د بریدونو مخنیوي هغه وخت کېدای سي چې له پاکستانه اکمالات ودرول سي.
زموږ مطالبه دا ده چې باید نیټو سپلای بند سي ډرون حملې بند سي. ظاهر خبره جاسوسي پاکستانی ادارې ورته کوي ټارګیټ هغه ورته ورشي. دا زموږ د سیاسي قیادت بدبختي ده منافقت ده. زموږ مطالبه خدا ده نواز شریف صاحب ته دا قومي موقف وو د نواز شریف صاحب او د ټول اپوزیشن د سیاسي قائدینو چې کله موږ به بادشاهي کې راسو موږ ته کوم مینډیټ راکړي نو موږ به خارجه پالیسي بدلو.
عبدالمتین اخندزاده وایي پاکستان په تیرو لسو کلونو کې له امریکا او نړیوالې ټولنې په خپل خاوره کې د ترهګرۍ په ضد د جګړې لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کړې خو وایي پاکستاني پوځ په بلوچستان او وزیرستان کې د خپل ولس په خلاف عملیات کړي دي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم دی راته وای
یمانو محمد رفیق ترخیل
ترخیل صاحب دی تا وای کومندیوالو لدې پیریانو و ډیر سخت ډارېدو دغه قصه خورا تا وکړه څنګه سړی
او دوستو ګدا زې احتیاطو په دوره کې عسکرو ما او عسکری می چیرته په دې پلی باغونو کې افغان موزیک عسکرو ما موږ سره یوالو کو کابل غلام سخین می دې دې شی وکړه یعنی سټ نه یا چا خبر رسین نه تاریدل دونه غټ سټ یو
نو شجان نو
او پونتون کې وو د شپې پونتون یې لیکنه عسکری کوله موږ سره هم د شپې پونتون دا مزه دا وتا کې مونږ کې نه یو خو څونه پر پوسټه کې شپږو کسان چا به یو کې څو کول چې د جن دار چا به پارسی چا به پښتو دل د پیره د پولی باغمو استودیوګانو کې دای به سي را جکس چې د کوجاز بیا در مونږ په باندې پوښتنه دا سره ولا ډیر دارند اوس بم ځونده یا به خارج کی یا بدل تی
نو اوس به خامخه خارج کی دا ډار کا پسیو
بالکل یار بالکل به خارج کی دا مونږ ولې ولا دا سره دایي خو یو ملګری پوښتنه چې تلار څه ته پیره دا استودیو شاته بیرته من راوخ لسی ولا دلته پیران د چلاړه خواته غاګي حکومته سره رفیق بچیم ته بیا کیجه خدا او راستي جنده ارمونه میزنه او ټول میزنه د داخلي استودو مونږ یو د کر ټول منډه کړل سی ولا چټی اړ یو غوګن او هو 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 داسر داسر د خلا سخت موسیقي چاله د غریب چې خو کیدی او هو ولا ای خو راستي زرو مونږ له دروغ وای ورور دا سره په دې ته قسم په خدای چې دی پیز ورور کې کلاشونکو په پلاس کې مونږ پوتا کیدی دی مونږ سرته دی ناس او سره ورته ورته داسې ډنګری کی ته باور پرابو کو خلاص دي ته دا لو او خر سبا بیا پیدا پروگرام شروع شروع سی څلور کاس کریم باور پر ابو کو چې په دې شکل تیر کړل چې د قناتو نه کاوه چې دا دوی په ما باندې ډرام جوړ کړی ویل چې بالکل دلته جندونه دي پیران دي وخت سیاس کریم خلاص او چاورتي دې خدای په کار کا کړ چې دا خلکو ته باندې ډرام جوړ کړی نیوره دغه چارای کی په مخ راغې نو ماته چې بچیم رفیق امی تو کارا سره مکه دي نو ما ورته چې سټ ته دی وګوره کا کرے ته دی وګوره زب ډیر پهلوان یو کته پهلوان چې ته زنه ډاری غم جن نو ته ډاری
پاس کری کی نو خیال واوی او خمو سیقي واور
دا ماسکری او ماشالله دا سیاسکری او ټول د افغانستان ټول هنرمندان د ما لاس نه دی او ګرد می تلاشی کول ک نغمه دا ک منګل دا د ما مخ کې د ستیر سوی لکه ما شومان باندې
بس خوشاله دی ژوند دی میرا
دوستانو د ژوند رنگونه پروگرام مو اوریده په دې کې کوم سړی سرګندونه کولی هغه خو یو څوک ل پیری ډارول وو خو هله د چتا سبڅوک نوې روي په همدې سره د خبري مجله